آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
د هند لومړی وزیر به د افغانستان د ولسمشر سره یو ځای د سلما بند پرانیزي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پر متحده ایالاتو باندې سخت انتقادونه کړي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د سولې لپاره اراده څرګنده کړي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د غبرګولیا جوزا 15مه چې د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 4مه کیږي. روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د روژې په میاشت کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو احتمالات شته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تنباکو په ډبیو په ښکاره توګه د هغوی د اضرارو ښودلو د دغو وژونکي تولیداتو په هکله د خلکو علاقمندي کمه کړې ده. او د خوست په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله د واکسین پروسه د ستونزو سره مخ ده. دا راپورونه لږ وروسته واورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودی وایي چې د سلما بند افغانستان او هند د ملګرتیا بیلګه ده او دا به د افغانستان د یوې برخې خلکو په کورونو کې روښنه راولي. ښاغلي مودی پر خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې نن د شنبې په ورځ به هرات ته ځي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره به یو ځای د سلما بند پرانیزي. ولسمشر غني هرات ته تللی او د ښاغلي مودی سره به یو ځای دغه بند رسمن پرانیزي. تر نه میاشتې وروسته د هلمند د مارجې ولسوالۍ محاصره افغان امنیتي ځواکونو ماته کړې او د یادې ولسوالۍ مرکز ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند په ګرشک او نادعلي ولسوالیو کې هم افغان ځواکونو د پرون ورځې راهیسې پراخ پوځي او هوایي عملیات پیل کړي. مارجې ولسوالۍ د لشکرګاه ښار سره تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په مرکز افغان ځواکونو د محاصرې په حال کې و. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې یاد لاره یې د ماینونو له خطر څخه هم پاکه کړې او اوس ورباندې په آزاد تګ راتګ کېدی سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پرون د جمعې په ورځ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې د امریکا سره د هر ډول همکاري مسله رد کړه او وی ویل چې د واشنگتن او د نړۍ د نورو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د لاسلیکېدو باوجود هم واشنگتن د تهران دښمن دی. هغه داسې ویل:
طرف که امریکا باشه تعهداتی کرد، جمهوری اسلامی تعهدات خودش انجام داد.
بل اړخ چې امریکا دی تعهدات یې وکړل، ایران خپل تعهدات پر ځای کړل، خو بلې خوا بدقولي وکړه او تر اوسه یې خپل تعهدات نه دي پر ځای کړي. ښاغلي خامنه ای چې د آیت الله روح الله خمینی د 28 تلین په مناسبت کې خبرې کولې، ویل چې په امریکا باندې اعتماد به یو غټ اشتباهي او دا چې د متحده ایالاتو سره همکاري به د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب خلاف اقدام وي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ ویل چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د تلپاتې سولې او حل دپاره خپل اراده څرګنده کړي. ښاغلي کیری په پاریس کې د یو غونډې پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غونډې ګډونوالو پر دې موافقه وکړه چې باید مستقیما مذاکرات وسي او دا چې د مشکلاتو حل د بهر څخه تحمیلېدای نه سي. د نړۍ د 20 نه زیاتو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په فرانسې کې غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې ته د حل لاره پیدا کړي. دغو وزیرانو د فرانسې هغه وړاندیز طلبی کووایه چې غواړي د سږ کال تر پایه پورې یو نړیوال کانفرانس راوبلي تر څو د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره کار وسي. پرون ورځې په دې غونډه کې نه اسرائیل او نه هم فلسطین برخه اخیستې وه. د امریکا پوځي کارګو الوتکو پرون د پنځشنبه پوره د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته چې د سوریې په شمال کې د ماړیې په شارګوډ کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا محاصره سوي سپکې وسلې ور واچولې. سیمه ییز فعالین وایي چې د څو اونیو د غوښتنو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا د حکومت ضد یاغیانو غوښتنو ته لبیک کوي او مرسته ورسره کوي. دغه راز امریکایي الوتکو د حلب په ښار کې د اسلامي دولت پر مرکزونو باندې بمباري هم کړي تر څو د مړیې د شارګوټي د مدافعینو سره مرسته وسي. دوی د اونیو رئیس هڅه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د حملو په مقابل کې د دې ښار دفاع وکړي. دغه راز د اسد ضد یاغیانو دپاره دغه ښار د اسد ضد یاغیانو دپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویان چې د قومندانۍ په منځني ختیځ کې د امریکا د نظامي ماموریتونو د څار مسؤلیت لري. مطبوعاتو ته یې وویل چې امریکا د بشر الاسد ضد یاغیانو سره د سپکو وسلو مرسته کړې خو نور جزئیات یې ونه کړل. په عین حال کې هغه سیمه ییز رپورټونه هم رد کړل چې وایي امریکا د هوا له لارې د یاغیانو سره د ټانک ضد وسلو مرسته کړې ده. د افریقا او منځنی ختیځ څخه به د 2014 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې د برازیل په ریو دی جنوریو کې ترسره کیږي لس کډوال هم برخه واخلي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ټامس پاش د سویټزرلند د لوزانی په ښار کې د اولمپیک د درې ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې وکړې. هغه داسې وویل:
And I'm very happy because this is a historic moment.
زه ډیر خوشاله یم ځکه دا یو تاریخي شیبه ده چې زه تاسو ته د لومړي ځل لپاره د کډوالو دغه ټیم در معرفي کوم. ښاغلی باش ویل چې د کډوالو دغه ټیم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا به نړیوالې ټولنې ته یو پیغام ورکړي چې کډوال زموږ په شان انسانان دي او زموږ د ټولنې د غنا باعث کیږي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر تام مالیونوسکی پرون د چومې پورس په ځانګړي مرکې کې امریکا راغته ویل چې پر ویتنام باندې د وسلو د خرڅولو د بندیز لری کول یو سیمبولیک اقدام وو. تیر میاشت سپینه ماڼۍ پر ویتنام باندې د نیمې پیړۍ وروسته د وسلو د خرڅولو بندیز لری کړ. خوشاغلی مالیونوسکی ویل چې پر دغه هیواد باندې د وسلو د خرڅولو مسله به د دې هیواد د بشري حقوقو د پرمختګ سره مستقیما تړاو ولري چې دغه هیواد خپل د بشر د حقوقو پر رعایت کې څونه پرمختګ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 8:30 دقیقې ولې تاسو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د هم د روان خبرونه لمړنۍ مطلب د روژې په میاشت کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو احتمالات پیدا شوې دي. د ملاختر د منصور د وجل کېدو او د طالبانو د نوي رهبر د غوړه کېدو نو ورسته په دې ډلې کې د موجودو اختلافات په د ډلې کې موجودو اختلافات ته په کتو سره د افغانستان مقامات او د چارو کارپوهان داسې نظر څرګندوي چې د ډله کمزوري شوي او ډړې وړې بشي. بل په لور دا ویره هم شته چې احتمال لري طالبان د روژې په میاشت کې حمله ته زور ورکړي. د امریکا غا کښنا رادیو د تاریخ پرونی همکار هاشم ابیزاده په دې حق لپاره راپور برابر کړی دی چې پښتو شوی باندې زمنګ همکارا زیبا خادم وړاندې کوي.
د امنیتی چارو کارپو عبدالواحد طاقت وی طالبان به د خپل زور د خودلو لپاره بې له شکه د روژې په میاشت کې حمله زیات کی.
بعد از پښتو شدل اخترماد منصور نا به خاطر از کی نشان بده که ما نه مردیم و زنده هستیم.
طالبان باید د اختر منصور د وژل کېدو نه وروسته خپل زور وخی او خپل حمله زیات کی چې نړیوالو او ناټو ته او همدغه راز د طالبانو تمویلونکو او تجهیز کوونکو ته وخی چې من قوت او زور لرو. طالبانو د پخوا برخلاف دا ځل زر اقدام وکړ. خپل رهبر هیبت الله اخونزاده ته بیعت وکړ. د هغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې کړې او په کابل کې د ځانمرګ حمله مسؤلیت چې یو لسکا سپکې وژل شو په غاړه واخیست. په داسې حال کې چې د مختلفو دلیلونو پر اساس د طالبانو د حملو د زیاتېدلو احتمال شته، د افغانستان حکومت ویلي دی چې د هر وخت نه اوس د دغه حملو مخنیوي ته کافي چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نطاق تواب غورزنګ وای امنیتی قواوې به د طالبانو د هر کوشش مخاونسي او هر کوشش به ناکام کی.
نیروهای دلیری امنیتی و دفاعی افغانستان به دشمنان افغانستان و به تروریستان اجازه نمیدهد که در
امنیتی قواوې د افغانستان دښمنان او تروریستانو ته هیڅ وخت په تیر بیا د روجې په میاشت کې د موقع نه ورکوي چې تروریستي حمله وکړي. د امریکایي مقاماتو د وینا له قراره د افغانستان امنیتي قواو د طالبانو سره په جنگ کې خپل لیاقت خودلې. محمد ایوب سالنګي د کورنۍ چارو د وزارت په خوانه موین وای چې د افغانستان امنیتي قواو په عزم او اراده پوره باور لري، مګر دا هم صحیح ده چې طالبان کوشش کوي چې په دوی حمله وکړي.
هر وخت چې نو توانایی خود را ببینند چه در روز جمعه باشه، مانیزاره که رمضان باشه،
طالبان چه هر وقت موقع مناسب ببینی، شپاوی، کورس، دو جمعه و رزوی او که در روژه مبارک میاشت ده حملو کوشش به اوکی. خوشالنګي بیا هم دا خبره وکړه چې د افغانستان د امنیتی قواو په قوت باور لري چې د طالبانو د جنایتکارانه پروګرامونو مخه به ونیسي. د افغانستان مقاماتو تل په دې ټکی تاکید کړی دی چې د افغانستان دښمنان د ولس د باور او د دینی عقایدو نه غلطه استفاده کوي. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقی د افغانستان په یو تلویزیونی پروګرام کې ویلي دي د طالبانو حامیان هغوی روزی چې افغانانو وژني، ځکه د دوی د حامیانو په وینا د افغانانو او د طالبانو عقاید ډیر فرق لري. مولوی ذبیح الله عتیق د افغانستان د علما او د شورا غړی وایي چې په قرآن شریف کې په صراحت ویل شوی دی چې که څوک یو انسان ووژني ګویا ټول انسانیت یې وژلی دی، او که څوک یو انسان وژغوري نو ټول انسانیت یې ژغوري.
په صراحت میگه کسی که یک آدم مسلمان را قصدن عمدن میکشه جزای از او آتش دوزخ برای همیشه.
خاغلی عتیق زیاته کړه دا کومې پېښې چې روزمره په افغانستان کې کیږي د اسلام خلاف دی. طالبان چې د افغانستان په خلکو حمله کوي د افغانستان دښمنان خوشاله کوي. یو پلو د افغانستان مقامات وایي د طالبانو د احتمالي حملو مخنیوي ته پوره چمتواله لري، بل پلو د امنیتي چارو تحلیلګران د طالبانو د حملو د زیاتېدلو خبرې کوي او وایي څرنګه چې ملا اختر منصور د روژې د میاشتې نه لږ مخکې وژل شوی دی نو د طالبانو حامیان کولی شي طالبان د جنګ زیاتېدو ته وهڅوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنودونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریا. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 23 دقیقې دي. د هم دروانې خبرونه یو بل مطلب چې یو طبي موضوع ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تنباکو په ډبېو په ښکاره توګه د هغوی د اضرارو خودلو د دغه وژونکي تولیداتو په هکله د خلکو علاقمندي کمه کړي او د خلکو ژوند پرې ژغورل شوی دی. ډبلیو ایچ او همدارنګه د هغو هیوادونو نه چې سګرټ جوړوي غوښتلی دي چې په ډبېو د داسې انځورونه خپاره کړي چې لورای معلوم شي د سګرټو سکول څومره زیان لري. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غاک د خبريالې لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
د روغتیا د نړیوال سازمان دا غوښتنه د تنباکو د هغو اعلانونو څخه په بشپړه توګه بدله ده چې کوبایان پکې شودل کیږي چې په شنو ځایونو کې ګرځي او سیګریټس کوي. دا اداره غواړي چې د سیګریټو د بیدې تورې وي او دا پیغام دې غټ پر لیکل شوی وي چې سیګریټ مو وژني، او د هغو کسانو عکسونه دې هم پر ولګول سي چې د سیګریټو له وجې د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي او د مرګ په حال کې دي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د څانګې مشر ډوګلاس بی چروایي د دې کار هدف دا دی چې د تنباکو تولیدات بدرنګ وشودل سي او د خلکو علاقمندي ورسره کم سي.
It very clearly labels tobacco for what it is. The only legally available product worldwide.
په دغو پیغامونو کې د تنباکو اصلي څیره خلکو ته ښودل کیږي. تنباکو په نړۍ کې یوازنی قانوني تولیدات دي چې که څوک یې استعمال کړي نیمایی یې وژل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال شاوخوا 6 میلیونه خلک د عادي وخت څخه وړاندې د هغو ناروغیو له وجې مري چې د تنباکو د استعمال څخه ورته پیدا کیږي. د دې ادارې په رپورت کې همدارنګ ویل سوي دي چې تر 2013 کال پورې شایي دغه شمیر 8 میلیونه سي. په رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې اتیا په سلو کې خلک چې د تنباکو څخه د پیدا سوو ناروغۍ له وجې مړه کیږي د مخ پر ودې هیوادونو اتباع دي. استرالیا په نړۍ کې لومړنی هیواد سو چې په 2012 کال کې د تمباکو په تولیداتو کې ښکاره پیغامونه چاپ کړل او خطرونه یې په ډبو ولیکل سول. ورپسې برتانیې او فرانسې هم دا کار شروع کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل شوي دي چې آیرلند، ناروې، سنگاپور، بلجیم او نیوزیلند هم پلان لري چې دې ته ورته اقدام وکړي. د ډبلیو ایچ او تخنیکی افسر او مدافع وکیل بن مکراډی چې په خپله هم د استرالیا دی وایي چې استرالیا د 2012 کال د دسمبر د میاشتې او 2015 کال د سپتمبر د میاشتې پورې په ټول هیواد کې پوره 14 میاشتې معلومات راټول کړ چې معلومه کړي د تمباکو په ډبو کې د پیغامونو چاپول څومره اغیزه درلوده. په دغه موده کې چې اړوندو ادارو معلومات راټولول، په استرالیا کې د تمباکو په څکولو کې 2% کې کمی راغلی و او 0.55% کې دغه کمی د تمباکو په ډبو کې د پیغامونو د لیکلو له وجې و. ښاغلی مکراډی وایي چې په همدې موده کې په استرالیا کې 180,000 کسانو د تمباکو څکول پرې ایښي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنو دونکو د رواني خبرونې ورسته مطلب د خوست ولایت په ځینې سیمو کې د ناامنیو له امله د واکسین پروسه د ستونزو سره مخ ده. د روغتیايي کارکونکو په وینا کې دی چې په همدغه سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي ویروس هم موجود دی. ابراهیم رحیمی په دکلا راپور لګلای.
میر سفر راپور د خوست د سپیر ولسوالۍ دوی غرنۍ او ډیورن کرخې ته څیرمه پرته سیمې دي. افغان حکومت پرې پوره واکمني نه لري او زیاتره اوسیدونکي په خوانی راغلي وزیرستاني اند دي. دغه تل سلګونه کورنۍ اوسېږي. اوسیدونکي وایي چې له واکسین سره د زیاتره کورنۍ د مخالفت له کبله صحیح رضاکاران په ډاډه زړه نشي ورتلای او د هر کمپاین پر مهال یو شمېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د سپیر ولسوالۍ د پوره سیمې اوسیدونکو د نوم نخبرې د په شرط وای چې ځینې مشخصې کړي د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوي کوي.
نو هغه دغه خبره وکړه چې د دولته د عوام واک نشته په دښی کې عوام ته پاته نه لګیږي د اسخات په دای کې نر د خلک وی چې ځنه حکومتي کې سی وی دوا او نن سبو درې سالو حکومت نه دیس پاته نه لګیږي کوم کنه هغه په بندل غولې چې دا شمال غو نقصان دي عوام ته خدا پاته نه لګیږي کومه چې دا نقصان دي کا پیدا مونږ
په خوست کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو هم ویل دي چې د ولایت په ځینو سیمو کې نامنه یو منفي تبلیغاتو د پولیو ضد واکسین کمپاین په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي. د دغه سازمان سیمه ییز چارواکي وایي چې د غوسی مت د مشخصو کسانو په لاس واکسین ورلېږي خو اندېښنه څرګندوي چې د نظارت د نشتون له امله یې د تطبیق په اړه پوره معلومات نه لري. د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو رسار مسؤل ډاکټر محمد حنیف نیازی د ستونزو په حال کې د خلکو همکاري اړینه بولی.
وزارت صحت یا د روغتیا ټول پروګرامه که هغه معالجوي دي که هغه وقایوي دي دا بېطرفه پروګرامونه دي دا غیر سیاسي پروګرامونه دي. موږ صرف مریض پیژنو ماشوم پیژنو دا پښتنه نه تر کوسته څوکې نو د ما مسج دا ټولو والدینو ته ټولو افغانستان ټولو شریف خلکو ته د عامې روغتیا وزارت وقایوي پروګرامونه معالجوي پروګرامونه دا غیر سیاسي پروګرامونه دي او د دوی سره د مرسته وکړي.
دینی عالم خواجه دین د ګوزن ناروغي خطر ته په کتو سره د وایروس په لمنځ وړلو کې د صحیح کارکونکو ترڅنګ ټولنه هم مسؤله بولی. هغه وایي ګوزن واکسین ته اسلام پورا جواز ورکړی دی.
فلج وی یا نور امراض بچی د عمر لپاره خلک مې بکوي د دې لپاره د خلکو حنا زنا د دنیاوانو حنا زنا د دې طبيبانو حنا زنا د عبادت ته لکه الله تعالی مين ارشاد کی چې چا چې یو نه پس وس غوړل د ژوند دی ورته به خلک ټول انسان دي مخنه وی ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
پولیو ساری او د ماشومانو د دیمی فلج لامل ګرځي چې بیا ته دوی نه لري. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینی وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوه اوساسکو واکسین ورکړه ده. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د فلج وایروس پاتې دی. د روان 2018 میلادي کال په پیل رهیسه تر اوسه په افغانستان کې 15 او پاکستان کې د پولیو یو لاس مثبت پیښې ثبت شوې دي.
مسافر يم په ژوند نه یم مسافر یم مود کیږي په مزلم مسافر
پام کړی د دې سات مهمو خبرونو ته. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی وایي چې د سلما بند افغانستان او هند ملګرتیا بیلګه ده او دا به د افغانستان د یوې برخې د خلکو په کورونو کې روښانتیا راولي. ولسمشر غني راته تللی او د ښاغلي مودی سره به یو ځای د سلما بند پرانیزي. تر نهه میاشتې وروسته د هلمند د مارجې ولسوالۍ معاصره افغان ځواکونو ماته کړې او د یادې ولسوالۍ مرکز ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پروند جمعه په ورځ د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې د امریکا سره د هر ډول همکاري مسله رد کړه. وی ویل چې د واشنگټن او د نړۍ د نورو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د لاسلیک کېدو باوجود هم واشنگټن د تهران دښمن دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پروند جمعه په ورځ ویل چې اسرائیل او فلسطین دواړه باید فوري اقدامات وکړي چې د تلپاتې سولې او حل لارې لپاره خپل اراده څرګنده کړي. ښاغلی کیری په پاریس کې د یو غونډې پر مهال خبري اعلان وویل چې د غونډې ګډونوالو پر دې موافقه وکړه چې باید مستقیما مذاکرات وسي او دا چې د مشکلاتو حل د بهر څخه تحمیلېدای نه سي. د نړۍ د شلو نه زیاتو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په فرانسې کې غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د امریکا پوځي کارګو الوتکو پروند پنج شنبه پوره د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته چې د سوریې په شمال کې د ماریا په ښارګوټي کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا محاصره سوي سپکې وسلې ورواچولې. سیمه ییز فعالین وایي چې د څو اونیو د غوښتنو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا د حکومت د سوریې د حکومت ضد یاغیانو غوښتنو ته لبیک وایي او ورسره مرسته کوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان چې دغه قومندانۍ په منځني ختیځ کې د امریکا د نظامي ماموریتونو د څار مسولیت لري. مطبوعات ویل چې امریکا د بشر الاسد ضد یاغیانو سره د سپکو وسلو مرسته کړې خو نور جزئیات یې ورنه کړه. په عین حال کې هغه سیمه ییز رپورټونه رد کړل چې وایي امریکا د هوا له لارې د یاغیانو سره د ټانک ضد وسلو مرسته کړې. د افریقا او منځني ختیځ څخه به د 2018 کال د المپیک په سیالیو کې چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې ترسره کیږي لس کډوال هم برخه واخلي. د المپیک د نړیوالې کمیټې مشر ټامس پاش د سویټزرلند لوزانې په ښار کې د المپیک د درې ورځنۍ غونډې په پای کې دا خبرې وکړې. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ټام مالینوسکي پرون د جمعې په ورځ په ځانګړې مرکې کې امریکا ډاغته ویل چې پر ویتنام باندې د وسلو د خرڅولو د بندیز لیر کول یو سمبولیک اقدام و. تیره میاشت پیرمانی پر ویتنام باندې د نیمې پیړۍ وروسته د وسلو د خرڅولو بندیز لیرې کی. خو ښاغلی مالینوسکي ویل چې پر دغه هیواد باندې د وسلو د خرڅولو مسله به د هیواد د بشري حقوقو د پرمختګ سره مستقیم تړاو ولري.
او درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د څو لوی خارونو د نن ورځې د هوا اټکل او ری په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه وښتوي. تیره به شپاړس وي. اسمان به ځای ځای وریځي. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9 تیره وښت. اسمان شین. هرات 15-22 اسمان شین. مزار شریف 28 اسمان شین. جلال آباد 30-28 اسمان ځای ځای وریځ. په خوست کې به د تودوخه لوړه درجه 22-22 اسمان بشین وي. په قندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 23-25 اسمان ځای ځای وریځ. په غزنی کې به د تودوخه لوړه درجه 24-13 اسمان ځای ځای وریځ وي. په پېښور کې به د تودوخه لوړه درجه 23-22 اسمان به ځای ځای وریځ وي. او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا راډیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د روسیې پوځیان د یوکرین ختیځ ته چې بلتون غوښتن کې د حکومت په خلاف جګړه کوي وسلې لیږي. په دې هکله هم یو راپور اوري. او همدارنګه متحده ایالاتو ځینې ملکونو کې د هغو کسانو د وژلو لپاره د بی پیلوټه یا ډرون الوتکو حملې کړي دي چې د تروریزم شک پیکیږي. خو په عین وخت کې د بشري حقوقو موسسو بیا د اوباما د حکومت نه غوښتلي دي چې د دې پټو حملو په اړه یو روښانه پالیسي غوره کړي. په دې هکله هم یو مفصل راپور اوریدلی شي. او یو شمیر قومي مشرانو او اربابانو هڅه کړې ده چې د طالبانو د منګولو نه هغه کسان خوشي کړي چې څو ورځې وړاندې د ولایت د شنې تیپې په سیمه کې طالبانو تښتولي ول. په دې هکله هم راپور لګورې اوریدلی شي. وزیر خپل رډګان تر څنګ وسی لنډ شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.